با ادامه توقف خبرنگاران در افغانستان، حقوقدانان افغان میگویند هیچ عملی با عنوان جرم رسانه‌ای یا مطبوعاتی در قوانین افغانستان وجود ندارد. ادامه جنگ در غزه و افزایش جان باختن خبرنگاران کار آنان را با کندی مواجه کرده است و وضع محدودیت ها در برابر رسانه ها در کشمیر یک خبرنگار را به ترک مسلک و رو آوردن به آشپزی مجبور کرده است. در برنامه این هفته یک موضوع چند زاویه نگاهی داریم به آزادی رسانه ها در افغانستان و برخی از نقاط جهان. سلام، سید عزیز الرحمن هستم. به برنامه این هفته خوش آمدید. به دنبال به قدرت رسیدن مجدد طالبان در افغانستان، علاوه بر دیگر عرصه ها، فعالیت رسانه ها و کار رسانه ای نیز شاهد کاهش چشمگیر بوده است. در این مدت صدها رسانه تلویزیونی، رادیویی و چاپی به دلایل مختلف از مشکلات اقتصادی تا برخورد حکومت طالبان با آنان فعالیت های خود را مسدود کردند. در تازه ترین مورد، مرکز خبرنگاران افغانستان روز دوشنبه طی یک اعلامیه تصمیم اخیر مقامات طالبان در قندهار مبنی بر ممنوعیت تصویربرداری از جلسات رسمی و غیر رسمی در این ولایت را یک گام به عقب در عرصه آزادی رسانه ها دانسته و خواستار لغو فوری این تصمیم شده است. این مرکز با نقل از خبرنگاران محلی در قندهار گفته است که پس از این تصمیم، مقامات محلی این ولایت از صحبت تصویری با رسانه ها خودداری کرده اند. یک مکتوب رسمی با امضای ملا شیرین آخوند، والی طالبان در قندهار، در شبکه های اجتماعی نشر شده که در آن به نهادهای محلی این ولایت توصیه شده است که از گرفتن عکس و مصاحبه های تصویری با رسانه ها اجتناب کنند. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که پس از تسلط مجدد طالبان در افغانستان در ماه آگست سال 2021، این گروه 16 دستور را جهت محدودیت کاری رسانه ها صادر کرده است. بر اساس گزارش سال 2023 سازمان گزارشگران بدون مرز، در دوران حاکمیت دوباره طالبان از جمله 547 رسانه، 80 شبکه تلویزیونی، 137 شبکه رادیویی و 13 خبرگزاری از فعالیت باز مانده اند. بازداشت خبرنگاران یکی از نگرانی های دیگر میان فعالان رسانه‌ای می باشد. یکی از خبرنگاران پژواک هفته گذشته پس از سپری کردن 2 روز در توقیف رها شد. نصرالله استانکزی، استاد سابق حقوق در پوهنتون کابل، میگوید که در نظام حقوقی افغانستان جرم به نام جرم رسانه‌ای یا جرم مطبوعاتی وجود ندارد. با گفته آقای استانکزی، بر اساس قانون رسانه های همگانی، خبرنگاران باید در انجام فعالیت های مسلکیشان آزاد باشند و مسئولان نباید کار آنان را محدود و یا آنان را تهدید کند، بلکه با گفته او باید از آنان حمایت کنند.
گزارش را با این پرسش ها آغاز می کنیم. آیا جرم به نام جرم رسانه‌ای وجود دارد و آیا حکومت حق بازداشت و زندانی کردن خبرنگاران را دارند یا خیر؟
در نظام حقوقی افغانستان جرم به نام جرم مطبوعاتی یا رسانه‌ای وجود ندارد. به طور عموم تخلفات رسانه‌ای از نظر قانون رسانه‌های همگانی هرگاه به وقوع پیونده، قانون حکم میکنه که باید توسط کمیسیون شکایات که در چارچوب قانون فعالیت میکنه مسئله را بررسی بکنه.
با گفته آقای استانکزی، در صورت اثبات تخلف رسانه‌ای توسط خبرنگار، برخی مایدات تعدیبی مطابق قانون تعیین و تطبیق می گردد. اما اگر عمل خبرنگار یا رسانه جرم تلقی گردد، موضوع متفاوت است و موضوع باید به نهادهای عدلی و قضایی محول گردد تا به آن رسیدگی صورت گیرد.
علی معتقدات و احکام دین مقدس اسلام نشرات بکنند، این عمل مخالف قانون شناخته می شود. علیه ارزش‌های ملی، علیه توهین و تحقیر ادیان، اشخاص، شخصیت ها و اینا صورت بگیره، این عمل عمل جرمی هست و هرگاه خبرنگار به حریم خصوصی افراد وارد شود و در نتیجه از شخصیت شخص صدمه ببینه، در این صورت این عمل جرمی است. بالاتر از هیچ عمل جرم نیست.
اگرچه وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان کمیسیون رسیدگی به شکایات و تخلفات رسانه‌ای را ایجاد کرده است، اما اکثر قضایای مرتبط به خبرنگاران و رسانه‌ها را ریاست استخبارات طالبان پیگیری کرده، خبرنگاران را بدون آگاهی وزارت اطلاعات و فرهنگ بازداشت و زندانی می‌کنند.
از آنجایی که از رأس هرم قدرت تا قاعده حکومت طالبان دشمنی بی حد و مرزی را با رسانه‌ها، خبرنگاران و آزادی بیان دارند، انتظار رفتار مبتنی بر قانون از این گروه به نظرم انتظار عقلانی نمیتونه باشه.
فدراسیون بین المللی خبرنگاران و اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان از بازداشت چند خبرنگار در افغانستان طی هفته‌های پسین توسط استخبارات طالبان نگرانی کرده و گفته است که این اقدامات آزادی رسانه‌ها را محدود می‌کند. خوشحال آصفی، خبرنگار پیشین در یکی از رسانه‌های افغانستان، تهدید و بازداشت خبرنگاران را یک عمل خودسرانه طالبان می‌خواند.
آنچه که امروزه ای گروه انجام میده خبرنگاران را بازداشت میکنه مبنا و اساس قانونی نداره، چون فعلا افغانستان نه قانون اساسی داره، نه قوانین عادی داره و نه کدام لایحه و قاعده و مقرره در این قسمت وجود داره که روی کاغذ باشه و بر مردم افغانستان قابل قبول باشه. آنچه که اینا انجام میتن به اساس سلیقه، ذوق، شوق و فکر و تفکر خودشان هست و بعد او را بوی رنگ اسلامی میده که گویا این عملکرد این رسانه یا این خبرنگار خلاف ارزش‌های اسلامی یا افغانی هست.
سازمان گزارشگران بدون مرز و دیگر نهادهای مدافع حقوق خبرنگاران نیز از موج تازه بازداشت خبرنگاران نگرانی کرده و خواستار توقف این روند شدند. این سازمان بازداشت‌های خودسرانه خبرنگاران توسط استخبارات طالبان را نقض صریح قانون رسانه‌های همگانی افغانستان خوانده است. ریاست استخبارات طالبان تا هنوز در خصوص این خبرنامه سازمان گزارشگران بدون مرز واکنش نشان ندادند. فرخنده پیمانی، صدای آمریکا، واشنگتن.
د فبروری میاشت دیرلسمه نیټه د رادیو نړیواله ورځ وه. د افغانستان په ښارونو او کلیو کې اوس هم زیات شمیر خلک رادیو اوري. د خبریالانو د خوندیتوب ادارې چارواکي وایي چې د طالبانو له راتګ بیا تر اوسه نږدې 200 رادیوګانې د امنیتي او اقتصادي ستونزو په سبب بندی شوی دی.
د فبروری دیر لسمه د ملګرو ملتونو د کلتوري او علمي ادارې یونسکو له لوري د راډیو نړیواله ورځ نمول سوی ده. د افغانستان په کلیو او ښارونو کې د نور رسنیو په پرتله د راډیو اوریدونکي زیات دي. محی الدین د کابل ښار اوسیدونکی دی. نوموړي امریکا ژغت وویل چې هڅه کوي د راډیوي خپرونو په مرسته خپل هر اړخیز معلومات زیات کړي.
به خاطر گوش میگیریم که از وطن خود، از احوال وطن خود با خبر شویم، در وطن ما چی میگذاره، چی نمیگذاره، چی خوبی های فعلا در وطن ما میگذاره، چی خرابی های میگذاره. به خاطر از این ما گوش میگیریم. رادیو فضل خدا بسیار خوب است، بلخصوص برنامه های معارف است، برنامه یکم سوال جواب دینی است، یکم برنامه های است مشروع دکتر است، اینه میداره بسیار ما برنامه بسیار فایده مند است.
د رادیو د زیاتو اوریدونکو یو دلیل دا هم یادیږي چې د استفادې لګښت د نور رسنیو په پرتله کم دی. عبد اللطیف د دکانداری تر څنګ د ښوونځي زده کوونکی دی. نوموړی وایي هڅه کوي چې د رادیو له لارې ښوونیز او علمي خپرونې تعقیب کړي.
د خپل هم دکانداری هم دکانداری کې د رادو بیکاری رادو ډیر اورو، مونږ داسې خپرونه اورو چې کومې د انګلیسي مې د خبرونه ما اورو، د انګلیسي ما ورسید خپل درس یعنی کوم مطالعه و نزد کو د خبرونه د سید افغانستان لا راغنه خبر سو
د طالبانو په بیا ځل واکمنی دو په افغانستان کې د رادیو خبرونو محتوا تر ډیره تغییر او د امریکا ژغوا ازادي رادیو پر خبرونو هم بندیزونه لګیدل دي بل ورته د خبري اعلان د خنیتوب کمیټې مسؤلین وایي چې د طالبانو پر اتاک تر 200 پر رادیو غانې د امنیتي او اقتصادي ستونزو په سبب بندي سوي دي
د نظام له بدلون نه مخکې موږ تقریبا تر 500 پورې رادیو غانې درلودې چې متاسفانه د بدلون د راتګ په جریان کې په اوسیمو کې سه امنیتي وضعیت خنه او هلته یو تعداد رادیوګان وتړل شوې همدغه ورځ له تحول نه وروسته هم یو تعداد رادیوګانې سه اقتصادي وضعیت خنه وتړل شوې دي په مجموع کې تقریبا د 200 شاوخوا رادیوګان تړل شوي او اوس موږ د 250 او 300 ترمنځ داسې فعال رادیوګانې لرو
په افغانستان کې د کابل رادیو خبرونې د لومړي ځل لپاره نږدې سل کال وړاندې یعنی په 1960 میلادي کې د شاه امان الله خان د واکمنۍ پر مهال پیل شوې د افغانستان د رادیو د تاریخچه یادونه په داسې حال کې کیږي چې سل کال وروسته په هماغه کابل کې د رادیو د هنري خبرونو پر نشر او اورېدو سخت بندیزونه لګیدلې دي شمساریان امریکا ژغ
کارشناسان میگویند جنگ اسرائیل و حماس خطرناکترین جنگ برای رسانه ها در تاریخ معاصر می باشد. خبرنگاران در غزه میگویند که رقم بلند تلفات گزارش های آنان را حیاتی می سازد. اما با ادامه جنگ و افزایش تعداد خبرنگاران کشته شده، توانایی آنان برای ارائه اخبار با سرعت در حال کاهش است. گزارش صدای امریکا را از نجیبه خلیل می شنویم.
بسیاری از خبرنگاران در غزه اکنون در رفح نزدیک سرحد مصر زندگی می کنند، جایی که از زمان آغاز جنگ در ماه اکتبر جمعیت آن بیش از 5 برابر افزایش یافته است و همزمان با حرکت نیروهای مسلح اسرائیل به سمت جنوب، ساکنان غزه همچنان به رفح فرار می کنند. خبرنگاران در اینجا میگویند هر گزارشی را که ارائه می دارند می تواند آخرین گزارش آنها باشد. به همین ترتیب رفتن به بازار برای یافتن غذا، به شفاخانه برای جستجوی عزیزان مفقود شده، مجروح یا مرده یا حتی خوابیدن هر شب. معتصم مرتجا میگوید
وضعیت در غزه بسیار سخت بوده و پوشش خبری غزه هم بسیار مشکل است. احتمال دارد که یک خبرنگار با پخش هر خبر یا تصویری کشته شود.
در طول 4 ماه جنگ در غزه بیشترین تعداد خبرنگاران در تاریخ اخیر کشته شدند. کمیته حفاظت از خبرنگاران از کشته شدن 85 خبرنگار گزارش می‌دهد، در حالی که سازمان ملل متحد می‌گوید 122 تن کشته شده، اما خبرنگاران غزه می‌گویند 130 خبرنگار تا حال کشته شده. معتصم مرتجم خبرنگار غزه میگوید
محدود ساختن خبرنگاران و کاهش قدرت ذهنی آنان میتواند مانع ارائه مسلکی اخبار آنان گردد، اما وقتی یک خبرنگار را میکشند عزم ما برای ارائه مداوم گزارش و حقیقت نیز افزایش مییابد.
در داخل غزه خبرنگاران میگویند توانایی آنها برای ارائه اخبار به سرعت در حال کاهش است. اسلام ایزانون خبرنگار تلویزیون فلسطین میگوید
این جنگ از هر جهت علیه خبرنگاران و تمام جامعه است. رژیم اشغالگر اسرائیل اغلب ارتباطات را به عنوان بخشی از حملات خود قطع میکند و توانمندی ما را برای کسب اطلاعات از هر جاهایی که مجبور به فرار از آن در شمال هستیم کاهش میدهد.
حکومت اسرائیل بارها گفته است که خبرنگاران یا غیر نظامیان دیگر را هدف قرار نمی‌دهد. ادعایی که گروه‌های حقوق بین الملل و خبرنگاران فلسطینی آن را رد می‌کنند.
آمریکا یکی از کشورهایی که میزبان فرهنگ‌ها، ملیت‌ها، سنت‌ها و ارزش‌های متنوع و بسیار مختلف از سراسر جهان است. زندگی در امریکا و مهاجرت به اینجا مانند سایر کشورها سختی ها و لذت های خود را دارد. برخی افراد با تلاش و با استفاده از فرصت ها می توانند به رویاهای خود برسند و برخی ها با مشکلات روبرو می شوند. زندگی در امریکا هر جمعه از ساعت 6 الا 6:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان و از ساعت 9:30 الا 10 قبل از ظهر به وقت شرق امریکا.
با گفته خبرنگاران، پوشش خبری در کرانه غربی رود اردن همیشه پر آزمون بوده است. اما از زمان حمله تاریخ 7 اکتبر از سوی گروه حماس بر اسرائیل، خبرنگاران با محدودیت‌های بیشتر مواجه شده‌اند.
پوشش خبری کرانه باختری همواره چالش‌هایی برای روزنامه‌نگاران فلسطینی و اسرائیلی داشته است. اما از زمان حمله حماس در 7 اکتبر و حملات متقابل اسرائیل بر غزه و کرانه باختری، شرایط به طور فزاینده خطرناک شده است. ولید العمری رئیس دفتر الجزیره برای بیت المقدس و کرانه باختری است.
این نه تنها برای خبرنگاران الجزیره بلکه همه خبرنگاران خطرناک است. اما به نظر می رسد که ما هزینه بالایی را پرداخت می کنیم، زیرا ما بسیار فعال هستیم و سعی می کنیم همه چیز را در داخل غزه، حتی در مناطق خطرناک، پوشش دهیم.
برخی از روزنامه‌نگاران میگن که گزارش عملیات نظامی هر دو طرف همیشه محدود بوده است. آنات ساراگوستی مدیر آزادی مطبوعات اتحادیه روزنامه‌نگاران در اسرائیل است.
به طور کلی پوشش عملیات نظامی در کرانه باختری به طور کلی حتی از 7 اکتبر چالش برانگیز است، نه تنها برای روزنامه‌نگاران فلسطینی بلکه برای روزنامه‌نگاران اسرائیلی هم. روزنامه‌نگاران اسرائیلی به سختی می توانند وارد مناطق شوند که تحت کنترل اداره خودگردان فلسطین است.
گزارش دهی از کرانه باختری مجموعی از خطرات منحصر به فرد را در پی دارد، از جمله حملات شهرک نشینان اسرائیلی تا نیروهای پلیس اسرائیلی و فلسطینی. ناصر ابوبکر رئیس اتحادیه صنفی روزنامه‌نگاران فلسطین است.
من برچسبی را که روی موترم بود و در آن نوشته شده بود من کارمند رسانه‌ام برداشتم، زیرا هر موتر خبرنگاران از طرف شهرک نشینان و اردوی اسرائیل هدف قرار می‌گیرد.
قبل از درگیری اخیر، ابوبکر به دلیل فعالیت‌ها و اظهارات ضد اسرائیلیش مورد انتقاد قرار گرفته بود. حکومت اسرائیل هدف قرار دادن خبرنگاران را رد می‌کند. یک سخنگوی وزارت امور خارجه از طریق ایمیل صدای آمریکا گفت که تقریبا نیمی از خبرنگاران کشته شده در واقع تروریست بودند. به اساس آمار کمیته حفاظت از خبرنگاران، از 7 اکتبر در کل 85 خبرنگار کشته شده که شامل 75 فلسطینی، 4 اسرائیلی و 3 لبنانی می شود. اما نهاد ناظر رسانه ها، کمیته حفاظت از روزنامه نگاران، کشته شدن بیش از 85 روزنامه نگار در 4 ماه اول جنگ را تایید کرده است که تقریبا همگی فلسطینی بودند. رفت و آمد آزاد نیز در این منطقه کاهش یافته و ایستهای بازرسی و محدودیت دسترسی در کرانه باختری وجود دارد.
در افغانستان د طلوع تلویزیون یو پخوانی سیاسی خبریال په خپل هیواد کې د طالبانو له جبر څخه له کډوالۍ وروسته له یو کاناډایي تلویزیون سره نوې دنده موندلې ده. نور تفصیل به په دې ریپورت کې واورو.
دا د خبریالي شګوفه دانش لپاره یو نوې ورځ او نوې پیل دی. د کابل خبریاله اوس هم په سیاست تمرکز کوي، خو د طالبانو له جبر نه د کډوالې راهیسې هغه په اوټاوا کې د کاناډا د پارلمان د خبرونو پوښښ کوي. دانش په 2021 کال کې د طالبانو د بیرته واک نیولو وروسته د خپل هیواد نه کډواله شوه او کاناډا ته پناه یووړه. دلته هغې خوندیتوب او د کاناډا میډیا ګلوبل نیوز سره یوه نوې پیل وموند. دانش په افغانستان کې په طلوع نیوز کې د سیاسي خبرونو کوربتوب کوو، خو استاد خپل نوې دندې لپاره نوې مهارتونه زده کوي.
کار ما تنها مسئله ریپورت نیست، بلکه ما کمک میکنم در قسمت تولید برنامه های خبری، تولید گزارشات من حیث پرودوسر و همچنان در مورد افغانستان، موضوعات افغانستان من شخصا خودم تلاش میکنم من حیث یک خبرنگار افغان که موضوعات مهم افغانستان را بر از اینا پچ کنم تا بتانم بیشتر کار بکنم روی موضوعات افغانستان.
د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې په وینا د 2020 کال راهیسې شاوخوا 3000 افغانان کاناډا ته تللي دي. د دانش نوي همکاران هم د هغې د کار نه ډیر خوښ دي.
She has stories sometimes before.
او هغه ځینی وختونه د نیویارک ټایمز څخه د مخه ریپورتونه لري. هغه په خپل کار ډیر خپويږي او د هغه دلته کار کول د کانډینیانو سره مرسته کوي چې پوښي چې په افغانستان کې څه پیخيږي، د طالبانو تر واکمنۍ لاندې پر افغانانو ستیریږي. د طالبانو د واکمنۍ ته پیل راهیسې سلګونه رسنۍ تړل شوي او زرګونه خبریالانو خپل دندې له لاسه ورکړي. ډېری نور د هیواد نه وتلو ته مجبور شول. هغه خبریالان او نور چې افغانستان کې پاتې دي په ورځني ژوند کې د بندیزونو سره مخ دي، په ځانګړې توګه میرمنې. ملګرو ملتونو په وار وار په طالبانو غږ کړی چې بشري حقوقو ته درناوی وکړي.
افغانستان
تر ټولو بد حالت دی. د خزو د پاره یو خطرناک ځای دی چیرې چې خزی په اصل کې نه لیدلې کیږي. دوی لمنځه وړلې شوي. د خزینه خبریالانو مسلک لمنځه تللې دی. دوی نشي کولی چې په خوندي توګه کار وکړي. د دوی غږ نه اورېدلې کیږي.
په ځلا وطنۍ کې د خبریالانو لپاره پر رسنیو کې د کار موندل اسانه نه دي، خو لکه څنګه چې دانش وموند نو دا ناممکنه هم نه ده.
مشکلات خود داره، درست است که آسان نیست شروع کردن از صفر و فرصت بسیار کم هست، فرصت های کاری که برای کسانی که از کشورهای دیگه میاین اینجا در بخش خبرنگاری، ولی چیز ناممکن نیست. وقتی که تلاش کنیم و کوشش کنیم حتما یک فرصت هست ما بتانیم توانایی های خود ثابت بکنیم.
دانش هودلری چې په کاناډا کې د خبريالې په توګه خپل کار ته دوام ورکړي. نظرانه یوسف سي، امریکا غږ، واشنگتن.
په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په سلګونو افغان خبريالانو خپل وطن ځکه پریښود چې په کور دننه ګڼې رسنۍ وتړل شوې. ډیرو یې ګاونډ ایران او پاکستان ته پناه وړې ده، خو ګڼ شمېر هلته لا هم د نامعلوم راتلونکي سره مخامخ دي. خدای نور ناصر په پاکستان کې له یوې افغان خبریالې ویدا رسولي سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې پرې چمتو کړی دی.
په تت ژوند کې د رڼا په هیله هغه خبریاله چې هم یې په خپل وطن کې او هم یې په دې وطن کې په خبریالۍ بندیز دی. خپل راتلونکی یې ناڅرګند، خو د خپلو ماشومانو د ښه راتلونکي لپاره هغوی ته له مکتب لرې په خپل کور کې زده کړې ورشي.
قسمه که بر همگی معلوم است که افغانستان مشکل عمده ای که حال خبرنگارا سر دچار شده آمدن طالباست و ما به خاطر این مجبور شدیم که کشور خود را ترک کنیم و طرف پاکستان بیاییم. ما در پاکستان با ویزا و پاسپورت کاملا قانونی آمدیم و زندگی در پاکستان بسیار بر ما سخت و دشوار است، چون خبرنگاران که در پاکستان هستند اجازه کار و فعالیت را ندارند و جز کار شاقه که میفهمین در اینجا چقدر وضع اقتصادی خبرنگاران خراب است و نمیتونن با درست با کار یعنی کار بکنن و فامیل خود نانآور شون و طفلایشان برن مکتب یا درس بخونن.
دغه په خوانی خبریال وایي د دې په شمول ټول افغان خبریالان د دې لپاره راغلي وو چې کوم بهرنی هیواد ته لاړ شي، خو وایي تر کال زیات وخت وسو، لکن راتلونکی همغه سي ناڅرګند دی.
هر کس، هر خبرنگار که طرف پاکستان می به می خاطر می به می امید و آرزوی می آید که بالاخره بتان از اینجا دیگر کشورها برن بخیر و طرف افغانستان خود دوباره ما هرگز رفتن نمیتونیم، چون اوجا مشکلات بسیار زیاد است، خصوصا بر خانم‌ها و خبرنگارها اصلا رفتن نمیتونن و اینجا آینده ما نامعلوم است، چون سازمان ملل امرای ما همکاری نمی کنه.
په افغانستان کې دوه کاله وړاندې چې اوسنیو واکمنو د کابل کنټرول ترلاسه کړ، هلته یو شمېر رسنیو خپل فعالیت محدود کړ. دوی ونی وړاندې د خبریالانو لپاره د بی پولو خبریالانو اتحادیه د 2023 سوي کال پر راپور کې افغانستان د خبریالانو لپاره د نړۍ په وو خطرناک هیوادونو کې یاد کړی وو.
خوانندگان گرامی صدای امریکا، انتظار به پایان رسید. اکنون با دانلود کردن اپلیکیشن های NTH Link و Siphon، شما به گونه مسئول و با حفظ محرمیت به اینترنت بدون سانسور در هر جا دسترسی خواهید داشت. برای نصب کردن اپلیکیشن NTH Link، اگر تلفن اندروید دارید به گوگل پلی و اگر آیفون دارید به اپل استور رفته و NTH Link را جستجو و دانلود کنید، یا اپلیکیشن را مستقیما از این لینک دانلود کنید، یا هم لینک دانلود مستقیم آن را برای تلفن اندروید با ارسال ایمیل به این آدرس دریافت کنید. برای نصب کردن اپلیکیشن Siphon، اگر تلفنتان اندروید است به گوگل پلی و اگر آیفون است به اپل استور رفته و Siphon را جستجو و دانلود کنید، یا این اپلیکیشن را مستقیما از این لینک دانلود کرده و یا هم لینک دانلود مستقیم آن را برای تلفن اندروید با ارسال ایمیل به این آدرس دریافت کنید.
د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د خبری پروګرامونو یوې نطاقې پر مطبوعاتي شبکو باندې د بندیزونو له وجې د بیکاره کېدو وروسته د پخلی یا د آشپزي کاروبار پیل کړی دی. محیط الاسلام د سرینګر نه دا رپورټ رالیږلی چې جزئیات یې زموږ همکار غورځنګ وړاندې کوي.
اسما بټ په سرنګر کې په خپل کور کې د خپل ژوند زړې ویډیوګانې ګوري. د تیر کال د اګستر میاشتې پورې دغه 22 کلنې ژورنالیستې محلي خبری مطبوعاتي چینل کې خبرونه لوستل. د اګست په میاشت کې چې مقاماتو د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې په دغه مطبوعاتي چینل باندې بندیزونه ولګول او کارکوونکي ژورنالیستان یې د کار نه وویستل، نو اسما بټ باید د ژوندانه لپاره نوې لاره پیدا کړې وای. هغې د کلاود کچن په نوم بل نوی کار پیل کړ. کشمیری خواړه پخوي او په انستګرام کې پلوري.
ما ځکه د کلاود کچن د جوړولو فکر وکړ چې یو عاید پیدا کړم. نو په سوشل میډیا ټولنیزه شبکه کې مې یو ویډیو خپره کړه. خلکو ډیره خوښه کړه او ښې تبصرې پرې وکړې.
د پخلي له کاروبار نه مخکې اسما بټ خبرونه لوستل، د سیمه ایزو مسئلو رپورټونه یې ورکول او د کشمیریانو د تاریخ په هکله د بحثونو او مباحثو د پروګرامونو کوربنه وه. د نوی کارې ښه رونق پیدا کړی دی، خو وایي چې مطبوعاتي کار یې بیخي نه دی پرېښی.
زه په دې غور کوم چې د خپل دغه کلاود کچن کاروبار پراخ کړم. د ژورنالیزم کار مې ختم نه دی، دا به هم ادامه ولري، خو زه صرف د یوې صحیح فرصت او موقع په تمه یم.
کشمیری والا خبری چینل د تحلیلګرانو په فکر په داس وخت کې وتړل شو چې د همالیې په دې غرنۍ سیمه کې، یعنی د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې، د مطبوعاتي فعالیتونو ساحه تنګیږي. د 2000 کال د پالیسۍ په اساس محلي مقامات دا اجازه لري چې د مطبوعاتي وسوخ د حکومتي اعلانو د عایداتو د کنټرول په اړه معلومات ترلاسه کړی شي او دا پریکړه وکړي چې کوم خبرونه یا پیښه غلطه وه. سیاسي تحلیلګران او مبصرین وایي د دې پالیسۍ له امله ژورنالیستان مجبور شوي دي چې په خپله په ځان سانسور ولګوي او ځینې محلي ژورنالیستان نورو ځایونو ته ولاړ شي یا حتی خپل مسلک بدل کړي. مزمل مقبول د ساده خبرو په نوم د کشمیری پادکیست پروګرام کوربه او سیاسي مبصر دی. دی وایي اصلاحات او د ژورنالیستانو معلومات د مطبوعاتي پالیسۍ او معاصریت ګټه رسولی شي.
زما په فکر په ډیرو برخو کې زیات شیان شته چې په پالیسۍ کې اضافه شي، خو د ژورنالیستانو نه پرته به څوک پرې ښه پوه شي. زه فکر کوم ډیر زیات مسلکي ژورنالیستان شته چې د هند غوندې یو ملک کې د دیموکراسۍ په دې څلورم رکن کې ونډه لري.
د بې سرحده خبریالانو په شان د څارنې ګروپونو په کشمیر کې د مطبوعاتو د وضعیت په هکله تشویش څرګند کړی دی چې د اسما بټ په څیر ژورنالیستان د عاید د پیدا کولو په خاطر نوې لارې چارې لټوي او په ژورنالیزم کې تازه فرصتونو ته سترګې په لاره دي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
ممنون که تا این دم با ما بودید. برنامه این هفته در همین جا به پایان میرسد، ولی شما می توانید که سایر اخبار و مطالب مربوط به افغانستان و جهان را در صفحات اجتماعی ما به زبانهای پشتو و دری دنبال کنید. شما برنامه های رادیویی و تلویزیونی ما را در چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست نیز دنبال کرده می توانید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
پدی خبری ټولګه کې خلکو ته د سزا ورکولو پر څرنګوالي نیوکه د بخښنې نړیوال سازمان د طالبان لخوا په عام محضر کې د خلکو د قصاص کولو سره مخالفت خوده د چارو شنن کې د طالبانو عدلی او قضایي نظام عادلانه نه ګڼي پر روسیې د امریکا بندیزونه د اوکراین د جګړې د دویمه کلیزه په درشل کې ولسمشر بایدن پر روسیې 1500 ډول ډول بندیزونه لګولې دي او د خوست د بیا رغولو پروژې ملګری ملتونو په خوست ولایت کې د 3.3 میلیون ډالر په ارزښت اته ویشتلوې او وړې رغنیزي پروژې پلې کوي
السلام علیکم خرغلاست نن شنبه د فبروري د میاشتې 23 نیټه ده تاسو دا او زموږ نور خبرونه په ساتلایت او د امریکا غاک په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدلای شي ساس خوربه ز احمد شکیبیم په دې خبرونه کې برېښنا مرخیل پر روسیې د امریکا د تازه بندیزونو جزئیات شریکوي او په اسلام آباد کې د خپل همکار خدای نور ناصر سره په گاونډي هیوادونو کې د کډوالو پر موضوع غږیږو د دوړ څخه په مننه خبرونه په یو مهم نړیوال مطلب پیلوم نن پر اوکراین د روسیې د یرغل نه 2 کاله پوره شول د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پر روسیې څخه باندې 1500 ډول ډول بندیزونه اعلان کړي دي دا بندیزونه په اوکراین کې د مسکو د روانې جګړې او د کرملین د منتقد الکسی ناوالنی د ملینې لقب له لګول شوې دي دا رنګ بایدن د هیواد د استادو جرګې نه وخت چې د کیف لپاره د مالی مرستو بودیجه د تصویب کړي په دې اړه نور معلومات خپل همکار برېښنا او مرخیل نخلم چې دلته په استودیو کې را سره ده برېښنا جانې تازه بندیزونه د روسیې په کومو ادارو یا اشخاصو لګول شوی او آیا دا به په اوکراین کې د روان يرغل مخه ونیسي
سلامونه استری مشه انن په اوکراین د روسیې د پوځي يرغل دوهمه کلیزه ده او نه یوازې امریکا بلکې اروپאי ټولنه هم د دې ورځې په درشل کې پر روسیې تازه بندیزونه اعلان کړل د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون په دې مناسبت په یو خبر شوی بیان کې پر روسیې د بندیزونو نوې بسته چې له 1500 ډیر موارد پکې شامل او اعلان کړه ولسمشر بایدن ویل چې دا بندیزونه پر اوکراین د يرغل او د کرملین د مخالف سی نوال نی د مړینه په خاطر پر ماسکاو لګول کیږي ولسمشر دا هم زیاته کړه چې په دې بندیزونو کې به هغه اشخاص شامل وي چې د نوالنی په بندي کولو کې لاس درلود په دې بندیزونو کې نږدې 300 بندیزونه د امریکا د خزانه د وزارت او څوباندې 250 نور د بهرنوي چارو د وزارت لخوا لګول شوې دي په ورته وخت کې بایدن د استازو لو جرګي ووښتل چې له اوکراین سره د 1.8 میلیارډ ډالرو مرسته تصویب کړي اروپای ټولنه هم پرون اوکراین د یرغل د دویمې کلیزې په مناسبت پر روسیې نوی بندیزونه اعلان کړل د دې ټولنه د بهرنوي اړیکو مشر جوزف بوریل په یو بیان کې ویل چې د روسیې پر پاوز او دفاعي سکتور محدودیتونه زیاتوي د پتیرو دوو کلونو کې پر روسیې د اروپای ټولنه بندیزونه د یالسمه بسته ده
د اوکراین دفاعي ځواکونه د روسیې د یرغلګرو پوځیانو د شاتمبولو هڅه کوي د جمعې په ورځ د امریکا ولسمشر جو بایدن پر روسیې 1500 تازه بندیزونه لګولې دي دا بندیزونه پر هغو روسی ادارو او اشخاصو باندې لګول شوې دي چې پر اوکراین د روسیې د بریټ او د روسیې د اپوزیشن د پخوانی مشر الکسی ناوالنی په بندي کولو او مرګ کې لاس لري
پوتین فکر کوي چې د پاسانۍ د اوکراین د خلکو اراده بدلولې شي د دې عمل هغه پر اوکراین بریډ وکړو دوه کال وروسته پوتین اوس هم غلط دی اوکراین اوس هم کلک ولاړ دی اوکراین اوس هم آزاد دی او د اوکراین ولس اوس هم د پوتین د سخت وحشت پر وړاندې مات شوی نه دی
ولسمشر بایدن وایي چې د تیرې پنجشنبې په ورځ په کالیفورنیا کې د الکسی ناوالنی د کونډې او لور سره ولیدل. بایدن وایي هغوی ته ډاډ ورکړی چې پوتین به له روسیې د باندې پر نورو د بریدونو او په کور دننه د خلکو د شکنجه کولو بیه ورکړي. ارجنټاین ته د یو سفر پر مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د امریکا غاک یوې پوښتنې ته په ځواب کې وویل چې د ده په باور بندیزونه به د روسیې په اقتصاد، هاوس او د انرژۍ د سکتور پر عصري کولو اوږدمهاله اغېز ولري. بلینکن د ناوالنی یادونه هم وکړه.
موږ د ناوالنی د مرګ په تړاو د دریو کسانو پر وړاندې اقدام کوو. په دې کې د روسیې د زندانونو عمومي مشر، سیمه ایز مشر او د زندانونو د رئیس مرستیال شامل دي.
بلخوا پوتین په مسکو کې د خپل پلرنی ټاټوبي څخه د دفاع د ورځې په نوم په منځونو کې برخه واخیستله. پوتین په خپل وینا کې هغه روسان د اصلي قهرمانانو په نوم یاد کړ او وی سټایل چې په اوکراین کې جنگيږي. ځینې خلک فکر کوي چې د روسیې په زندان کې د ناوالنی ناڅاپي مرګ هي چې پوتین کمزور دی.
زه فکر کوم چې پوتین پر ځان باور درلودي ناوالنی به نه وژل. زه فکر کوم دا د هغه چا کار دی چې ډاریږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل واک د بایللو څخه په ډار کې دی، ځکه که هغه واک وبایلي مړ به شي.
روسیا د ناوالنی مړینه طبیعي بولی. براودر پر روسیې د امریکا نوی بندیزونه وسایل او ویل چې روسیا اوس هم د پیسو د ترلاسه کولو یوې سرچینې ته لاسرسی لري.
نو تر هغه چې روسیا د تیلو پلور ته د دوام ورکولو ولټی ولري، دغه هیواد به توغندی او مهمات وپیرل شي، خپل عسکرو ته به معاشونه هم ورکړي شي، جګړه به هم دوام وکړي. موږ تر اوسه په دې خبره سر نه دی خلاص کړی او دا یو معما ده.
د امریکا په سنا مجلس کې د دموکرات ګوند مشر سناتور چک شومر د امریکایي سناتورانو د ویډل سره د جمعې په ورځ اوکراین ته تللی. شومر او ملګری به اوکراین ته د امریکا د نویو مرستو د ورکولو په اړه اوکراینی چارواکو ته ډاډ ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د جمهوریت غوښتونکو اکثریت لرونکي استازو جرګې لا لوړاندې اوکراین ته د امریکا شپېته میلیارد ډالر مرسته ځنډولې ده.
په نورو لنډو خبرونو کې، نن د شنبې په ورځ د غزې په الاقصی روغتون کې د هغو 25 فلسطینیانو د جنازې مراسم ترسره شول چې یو ورځ مخکې د اسرائیلو په بمباریو کې وژل شوي وو. په ویډیو کې ښکاري چې د نورو ویرجنو خلکو ترڅنګ یوې مور د خپل اولاد جنازه پورته کړې او اوښکې تویوي. د حماس او اسرائیلو د جګړې له پیل کېدو راهیسې په غزه کې څه باندې 9000 خلک وژل شوي چې دوه په درېمه برخه یې ښځې او ماشومان دي. د غزې د عامې روغتیا وزارت وایي چې 9000 فلسطینیان په دې جګړه کې ټپیان شوي دي. فرانسوي کاروندګرو د شنبې په ورځ د کرونیزو توکو د نندارتون د پرانستل کېدو په ورځ په پاریس کې اعتراضیا غونډه کړې ده. د کاروندګرو د ټولنې مشر ویلي چې دوی په تمه و چې واوري د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د نندارتون په لمړۍ ورځ څه پیغام لري. ګڼ شمېر کاروندګرو د نندارتون د ځای نه د باندې د ولسمشر ماکرون تر رسیدو پورې ویده وو او ځانونه یې تر رسمي مراسمو مخکې نندارتون ته رسولي وو. معترضینو د ماکرون د استعفا غوښتنه کوله او د ده کرنیزې پالیسۍ غندلې. د راپورونو لمخې د امریکا لمړنۍ فضايي بیړۍ چې په 1350 کالو کې د لومړي ځل لپاره سپوږمۍ ته استول شوې فعاله ده. د ایوانویتبل ماشینز د فضايي کمپنۍ اجرایي مشر سټیو التموس د جمعې په ورځ ویلي چې دوی ګمان کاوه چې بیړۍ سیده روانه ده خو سرعت یې ډېر و. اوس ګمان داري چې بیړۍ په سپوږمۍ کې برابره ولاړه ده او یا هم په یوه خوا پرته ده. د سټیو په وینا بیړۍ دوه انتنونه مخ په ښکته روان دي او دا کار اړیکې محدودې کړي دي. د امریکا د جمهوریت ریاست د ټاکنو لپاره د ګوندی کمپاینونو په ترڅ کې ټاکل شوی چې دوه جمهوریت غوښتونکو نوماندان ډانل ترامپ او نیکی هیلی د جنوبی کارولینا په ایالت کې سیالي وکړي. مېرمن هیلی چې اصلا د جنوبی کارولینا اوسیدونکو ده، هیلی لري چې په خپل ایالت کې ترامپ ته ماتې ورکړي.
د جنوبی کارولاینا په خوانی والی د خلکو نه غوښتي دي چې د خاغلی ترامپ په مقابل کې میرمن هلی ډیره غوره کاندید ده او کول شي چې په عمومي انتخاباتو کې جمهور رئیس بایدن ته ماتې ورکړي.
موږ باید یو داسې ولسمشر ولرو چې اته کاله مسلسل پرته له کوم خنډه خدمت وکړي او د امریکا د ولس د مسئلو د حل لپاره شپه او ورځ کار وکړي. سي
د جنوبی کارولاینا خلک زیاتره د امریکا د سرحدونو خوندیتوب ته اندېښمن دي او وایي چې دا کار یوازې میرمن هلی کولی شي.
هغه زموږ دوستان او دښمنان پیژني او هغه کولی شي چې د مکسیکو د مشرتابه سره خبرې وکړي او په دای قانې کړي چې نور غیر قانوني مهاجرین راتیر نشي.
میرمن هلی چې د پخوانی جمهور رئیس ډونالد ترامپ په دور کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي و، اوس وایي چې د روسیې د جمهور رئیس پوتین په ملاتړ کولو خاغلی ترامپ د امریکا نړیوالو ګټو ته زیان رسوي.
ډونالد ترامپ د یو جنایتکار ملګرتیا کوي. هغه پوتین چې په اوکراین دوه کاله مخکې یرغل وکړ او قریب نیم میلیون خلک یې مړه او ژوبل کړل. ښاغلی ترامپ د یو داسې دیکتاتور ملګرتیا کوي چې خپل مخالفین وژني. ترامپ د یو داسې کس ملګرتیا کوي چې امریکایي خبریالان یې نیولي او برمته کړي دي.
خدا امرایو سرویګانی خی چې میرمن هیلی په خپل یالت جنوبی کارولاینا کې هم د محبوبیت په اساس د خاغلی ترامپ نه ورسره ده. په یو روسي سروي کې معلومه شوې ده چې د جنوبی کارولاینا 15% خلک د میرمن هیلی په مقابل کې خاغلی ترامپ خوښوي. خاغلی ترامپ یو ټلویزیونی مرکه کې ویلي دي چې هغه لګیا دی د جمهور رئیس دمرستیال د مقام لپاره او کاندیدانو غوړ کوي.
که پایله هرڅه وي خو ولسمشر باید یو داسې کس ووسی چې خو ولسمشر ثابت شي.
د جنوبی کارولاینا ځنې خلک دا نظر لري چې د جمهور رئیس په توګه د خاغلی ترامپ دوره ډیره ښه دوره و.
دا چې خلک د هغه د سیاست او نورو کارونو باره کې څه فکر کوي هغه جلا خبره ده، خو خاغلی ترامپ یو غوره کاروباري شخصیت دی او ښه تجارت کولی شي، نو خلک هم غواړي چې د دې د راتګ سره د دوی تجارتونه هم ښه شي.
د جمهوري غوښتونکو لپاره د خاغلی ترامپ په مقابل کې یوازینی انتخاب میرمن هیلی ده.
خلک فکر کوي چې خاغلی ترامپ به بدلون راولي. خاغلی ترامپ یو دوره تیر کړې او د بدلون په ځای نورې مسلې پیدا کړې دي.
میرمن هیلی وایي چې هغه د مارچ تر اخرې سه‌شنبه پورې د خاغلی ترامپ مقابله کوي. په دغه نیټه د امریکا 15 ایالتونه په شریکه د جمهوري غوښتونکو ګوند لخوا د جمهور رئیس د کاندید لپاره رای ورکړي.
زه فکر نه کوم چې میرمن هیلی به میدان پرېږدي. خدا به ډیره بدقسمتي وي که چېرې دلته جنوبي کرنا کې میرمن هیلی ماتې وخوري. میرمن هیلی که د ولسمشرۍ کاندیده شوه نو د ګټلو چانس یې ډېر دی.
د جنوبی کارولاینا خلک د شنبه په ورځ د رایو مرکزونو ته ځي. سیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
د خبرونه په پای کې د افریقایانو د تاریخ د معرفت لپاره د یو لړ حادثو پاک لري ریپورت لرو، خو اوس یو لړ د ماخلو او بیرته راګرځو. ملګری ملتونه وایي چې د 2023 کال تر پایه پورې څه کم 8 میلیونو افغانانو په ګاونډیو هیوادونو کې پناه اخیستې ده. پاکستان واردمخ د غیر قانوني کډوالو استل پیل کړي او ایرانی چارواکو هم یو ځل بیا د کډوالو پر ستنولو ټینګار کړی ده. په دې اړه نور معلومات په اسلام آباد کې د خپل همکار خدای نور ناصر ناخلم چې په اسکایپ پروګرام سره ملګری شوی دی. جناب ناصر صاحب، ملګرو ملتونو د افغان کډوالو د شمیرو په اړه څه ویلي او د ګاونډیانو د ریټ څه دی اوس؟
د رمضان شکیب جان، د ملګرو ملتونو په دغه تازه راپور کې ویل شوی دی چې د افغانان دا وخت د افغانستان په خاص کر په ګاونډیو هیوادونو کې 8.5 میلیونه د کډوالۍ ژوند کوي چې ډیر یې په پاکستان کې او ورسره هم دومره شاوخوا 3 میلیونه په ایران کې ګاونډ او ځینې نور یې بیا په تاجکستان، ازبکستان او په نورو ګاونډیو هیوادونو کې دي. د ملګرو ملتونو دغه راپور په داسې وخت کې راځي چې کوي خواته تیر کال پاکستاني چارواکو اعلان وکړ چې ناقانونه کډوالۍ پسې واخیستل او تر ډیره پورې طالب چارواکي حالت وایي چې لکه د دوی حکومت راغلي دي، نو 2.8 میلیونه افغانان بیرته له پاکستان او ایران څخه یا په خپل خوښه راستانه شوي دي او یا هم په زور راایستل شوي دي. نو د پاکستان لخوا هم د روان دي خو بیا په وړ مورات د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی خپل ایکس پانا په جنو خبرونو کې ویلي و چې وایي ناقانونه کډوال باید چې اشاره افغانانو ته وایي هغه باید خپل هیواد ته ولاړ شي تر څو خپل هیواد بیرته آباد کړي. نو کایوه خاطر د پاکستان د افغان کډوالو د شړلو لړۍ څه هم اوس لږ توکاده خو بیا هم روانه ده. نو بلې خاطر د ایران لخوا هم دغه سی ورته ویل سی د کډوالو ته چې باید ناقانونه کډوال د هغوی هیواد پریږدي او خپل هیواد آباد کړي. نو دغه تازه شمیرې دي چې 2.1 میلیونه کډوال افغانان د افغانستان په شاوخوا ټولو ګاونډیو کې چې ډېر شمیرې په پاکستان کې دي او دوه نمبر بیا زیات په ایران کې دي لا هم د کډوالۍ ژوند تیروي.
ډیر زیات مننه کوم ناصر صاحب، په خیر اوسې. د بخنې نړیوال سازمان د طالبان لخوا په عام محضر کې د قصاص د پریکړو د پلي کولو سره مخالفت ښودلی او دا ډول اقدامات یې د بشري حقوقو سره په ټکر کې بللی دي. د حقوقي چارو شننکي وایي چې د طالبانو عدلي او قضایي نظام عادلانه نه ده. نور جزئیات په ریپورت کې.
د طالبانو حکومت د ستره محکمې لخوا د غزنی په ولایت کې د دوه تنو له اعدام وروسته د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو د چارواکو څخه د اعدام د لړۍ د بندیدو او د اعدام د سزا د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده.
موږ د ټولو اعدامونو سره مخالف یو ځکه چې دا د ژوند د حق څخه سرغړونه ده. طالبان په پرلپسې ډول په مازر کې اعدامونو ته دوام ورکوي کوم چې د انساني کرامت څخه د ډېر سخت سرغړونې ترڅنګ د نړیوالو قوانینو او معیارونو څخه هم سرغړونه ده چې هیڅ زغملو نه ده.
د طالبان د حکومت ستره محکمې په یو خبر پانه کې ویلي چې درېګونو محکمو د پریکړې او د طالبان د مشر ملا هیبتره او خوندزاده د تایید وروسته د پنځمه پرز د فبروري په 22مه د غزنی ولایت د علي لالا کلی د فوټبال سټډیوم کې پر دوه تنو باندې په عام محضر کې د اعدام سزا تطبیق کړې ده. د حقوقي چارو شننکي عبدالسبحان مسباد امریکا غږ سره په مرکه کې ویل چې په اوس وخت کې د طالبان د محاکمو پر بهیر شک لري.
د مو شک په دی روان باندې د محاکمې په کړنو باندې دا کنادي مجازات د اعدام او د قصاص د افغانستان په حقوقي نظام کې لسلو کلونو راپدې خوښتون درلوده حتی لدی په خوا هم او دا له حقوقي اړخه کوم ستونزه نه لري. یعنی جزا په کوټ کې د شتون لري او تعزیری مجازات به په خپل شریعت پوري حنفي فقه پوري اړه لري.
خغله مصبا وایي چې د طالبانو عدلي او قضایي نظام عادلانه نه دی.
په افغانستان کې قضایا قوه هغه حقوقي مشروعیت چې باید ولري نه لري. نهادونه مستقله نه دي، یعنی په خپل لوی سارنوالي د مدافع وکیلان و انجمن قضات با تجربه نه دي او مستقله نه دي، ځکه ټول د طالبان تحریک پورې اړه لري. نو دلته ټوله حقوقي قضایا قوه په ټوله کې تر سوال لاندې ده. په داسې حال کې چې داسې مهمه حقوقي موضوع چې هغه کې د اعدام چې دی حق د ژوند پورې اړه لري، نو دا طبعا تر سوال لاندې ده. اوس که دوی دغه سکرنې کوي دا په حقیقت کې عادلانه نه دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یا یونما او د ملګرو ملتونو د مشر انټونی ګوتریش ویاند سټیفن دوجارک هم په جلا جلا څرګندونو کې د طالبان د ستره محکمې لخوا په غزنی کې دوه تن ته د اعدام د سزا تطبیق سره مخالفت ښودلی وو.
د ملګرو ملتونو لخوا په خوست ولایت کې د 3.3 میلیون ډالر په ارزښت 28 لوی او وړې رغنیزي پروژې پلي کیږي. په دغو پروژو کې به تر 8000 زیات کسان په دندو وګمارل شي. نورحال د شمس آریان په ریپورت کې.
په خوست کې د ملګرو ملتونو د ټولنیز او اقتصادي چارو د پروژو د څنګ یا یونیپس په مالی ملاتړ د شرف به لابلو ساحو کې د 28 پروژو رغنیزي چارې دوام لري. په دغه رغنیز پروژو کې چې تر 8000 زیات کسان په ورځنی دنده بوخت دي، دغه کارګر که څه هم خوښتي خو غوښتنه لري چې دوی او نور ځوانانو ته دایمي کار زمينه برابر شي.
یک دمره خو کې چې موږ د څه وخت کېږي چې بکوره نوستو د کورو کې یې ارسه جبر نه وښتي وي هیڅ شي نه لارل او شچلوړو په بازار ته بازار کوم زرینه ملاوي ده تش تش به روغلو او شکر الحمدلله دا پروژه پال شو. موږ تا کور کې برو بار شمې به الله رزق وګټو الله مقدس پاکا بو وګټو ډېر خلکو ته سخلت روغب ده کې الحمدلله
د فاشي چې موږ تا کور پیدا شو آینده که دو نور خوست بول در بکره دی با یقه دو پرانوی پروژه ما سر نوی کور پیدش.
بل لورته د خوست قومي مشران وایي چې دغه سرغنیزي پروژې د ځوانانو لپاره د کارموندنې ترڅنګ د شهر په شکل او د ترافیکي ستونزو په حل کې راغنده رول لري.
خلق د تکلیف سره مخامخ دي ځکه چې دلته استهام ډیر زیات دی په دې سرکونو باندې او ډیر اهمیت یې په دې کې دی چې دلته خلک به غریبانان خلک کور کې وکی هغوی د پر د رزق یو وسیله برابره.
بلخوا د خوست شاروال بسم الله بلال وایي چې پر دغه 28 پروژو 3.3 میلیون امریکایي ډالر لګښت غلی دی چې هر پروژه ل یو تر یو نیم لک ډالر پورې لګښت لري. د نوموړي په خبره چې هڅه کوي تر څو د نور موسسو سره هم د ورته پروژو چارې جاري وساتي.
تقریبا 28 پروژې دي په 28 کې شپږ تکمیل شوي دي او دوه به کم کورونه پدې چې هغه ان شاء الله په تکمیل دي. نو تقریبا 1,380 کارګر دي او 3,300 ملیونه د دې بجوا.
د طالبانو پراتګ ډیرو نړیوالو موسسو په افغانستان کې خپل دفترونه وتړل چې په پایله کې په سلګونو زره ځوانان خپل دندل لاسه ورکړي. د شنونکو په باور د ځوانانو لپاره د دایمي کار ترڅنګ د ورته غنیزو پروژو عملی کول هم یو اړتیا ده. شمسارین، امریکا غږ.
د هنر سالار د ډلې مشر امید شریفي امریکا غک سره د وی ځنګړې مرکه پرڅ کې وایي چې اوس د افغانستان خبرونو ته څوک دومره پام نه کوي. شریفي زموږ همکار خایسته سعادت لامی ته ویلي چې په هر حالت کې باید د میرمنو غک اوچت شي او نړۍ پرې خبره وي. د هنر سالار ډلې په افغانستان کې د میرمنو څخه د ملاتړ لپاره د افغانانو او امریکایي میرمنو د شورا په ملتیا نوې کمپاین بل کړه څو خځې خپل حق د خپل حق لپاره مبارزه وکړي.
بسیار تشکر. سلام به شما و همه کسایی که ما شما را میبینن. قسمی که شما و مردم ما اطلاع دارن، کارهای هنرسالار در افغانستان به صورت مداوم در 10 سال گذشته ادامه داشته و به سلسله همی کارها و فعالیتها به خصوص در قسمت دخترها و زنهای افغانستان ما احساس کردیم که با اکثریت نقاشای خانم که ما کار میکنیم اینا یک حس خفقان دارن، یک حس یعنی که در اسارت هستن، اینا صدای خود بلند کردن نمیتونن، اینا احساس میکنن که در جامعه که زندگی میکنن، در وطن که زندگی میکنن، بر از اینا هیچ ارزش قائل نیست، اینا نادیده گرفته شدن. به این خاطر این باعث شد که ما امی یک حرکت نو، یک کمپاین نو شروع کنیم که I stand with you. و این قسمی بود که در سال گذشته زمانی که روز نوروز بود 22 و 21 مارچ همگی به مکاتب میرن، همگی روی روز باز میشه، یک حس امید و خوشی و خوشحالی است بین همه جوان ها و هم دختر ها هم پسر ها هم کل مردم افغانستان. و من یادم میاد که در وقت چقدر خوشحال بودم، ما که میرم مکتب میرم و همچنان خوارکایی که من 5 دانه اخبار دارم نام کنم، ولی همین نوروز گذشته و نوروزایی که از زمانی که طالب برگشته دخترها و زنهای افغانستان بعد از سن 12 سالگی با مکتب رفتن نمیتونن. دیگه ما خواستیم در نوروز امی کمپاین آغاز شوه و در سراسر آمریکا در هر پوهنتون، دانشگاه، مکتب، حداقل اگر ما بتونیم در 50 ایالت آمریکا همی شاگردای مکاتب اینا بیاین و یک شعری از زنها و دختر افغانستان دکلمه کنن، نقاشی هایی از اینا را به نمایش بگذارن، در یک صنف درسی در مورد زنهای افغانستان، در مورد دستاوردهای زنهای افغانستان صحبت کنن، در مورد همین جندر اپارتاید که برش میگن، حالت فیلی زنهای افغانستان که از نبوری ازی صحبت کنن. یک کمپاین عمومی و ملی در امریکا میشه که مردم از حالت زنهای افغانستان به خوبی و بیشتر آگاه میشن.
تاسی پا افغانستان که دننه ده هغو میرمان سره چی به هنری فعالیتونو که ونده درلوده و فعاله وی به تماس که است، هغوی تر طول و زیاد لچه کریگی و تر طول و لوی سونزه ایستده.
ما فکر میکنم شایسته جان کار که ما با نقاشای خانم فعلا میکنیم، مستقیم با اینا در تماس هستیم، صحبت میکنیم. چیزی که اینا را زیاد رنج میده که اینا به عنوان شهروند درجه 2 حساب میشن. اینا با تمام ظرفیت هایی که دختر خانم های افغانستان دارن و من صادقانه و با اخلاص میگم که این نصف بهتر جامعه افغانستان بسیار صادقتر و متحدتر به افغانستان هستند. اینا ظرفیت که خانم های افغانستان دارن برای ما در 20 سال گذشته نشان دادن که اینا چقدر میتونن به جامعه خود، به وطن خود، به فامیل خود اینا خدمت کنن، کمک کنن. حسی که فعلا اینا دارن اینا را به عنوان یک شهروند درجه دو کسایی که فقط محصول به خانه های خود باشند اینا را طالب ها ساختند. اینی حس است که اینا فغان میزنن، شیون میکنن و این را اکثریت نقاش های خانم که برای ما کار میکنن این را روی کاغذ میارن. یعنی شما ببینین زمانی که ما میبینیم یک نقاشی که یک دختر خانم افغان امو پر و بالش بسته شده، امو غمی که از این نقاشی می آید، امو پیامی که می تا واقعا قلب آدم پاره می سازد.
بله شریفی صاحب، تاسو مخکې د میرمنو د ستونزو یادونه وکړه، خو بله پوښتنه زما سره دا ده چې آیا فکر کوئ چې ستاسو د هلې ځلې به څه نتیجه هم ورکړي، څه ګټه به ورسوي؟ ځکه افغان میرمنې اوس ډېرې زیاتې ناهیلې شوي دي. د هغو شمېر میرمنو سره چې موږ سره خبرې کوي، هغوی وایي چې نړیوالې ټولنې موږ له یاده ایستلي یو، په خاصه توګه متحده ایالاتو چې موږ سره یې د ملاتړ او مرستې ژمنه کړې وه، هم افغان میرمنې له یاده ایستلي دي.
شایسته جان، من فکر میکنم که ما هیچ وقت باید امید خود از دست ندیم. ما باید هر زمینی که برابر میشه، هر جایی که باشه، ما باید آواز زنای افغانستان شیم. ما آواز از اونا را بیشتر و بیشتر به گوش مردم دنیا برسانیم.
متضاد درخونه، بیلابیل دریزونه، د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوی ټلویزیونی خبرونه.
او اوس مو یو نندارتون ته بیایم. د تور پوستو خلکو لخوا د تور پوستو خلکو انزورونه دا په لندن کې یو نوې نندارتون دی چې موخه د افریقایي نسلونو په اړه د لیدلوریو تعریفول دي. د برېټانیې د انزورونو د ملي ګالری په دغه نندارتون کې د 22 تور پوستو هنرمندانو آثار نندارې ته وړاندې شوه دي. نورحال په دې ریپورت کې.
هنرمند ایمی شفرد وروسته له هغې ډېر شهرت وموند چې د امریکا د پخوانۍ لومړۍ میرمن میشل اوباما دا انځور یې جوړ کړ. اوس دا انځور د لندن د انځورونو په ملي ګالري کې د هغه نوي نندارتون برخه ده چې ټولې نقاشۍ یې د تورپوستو هنرمندانو لخوا شوي دي. د دې نندارتون منتظم اکویشون 55 داسې هنري آثار غوره کړي څو پکې وپلټي چې تور خلک په هنر کې څنګه انځور شوي دي. د دې نندارتون تنظیم 15 کاله وخت نیولی، خو ایشون باور لري چې نندارتون په ډیر مناسب وخت کې پرانستل شوی دی.
مونږ هم دا اوس په داسې پړاو کې ژوند کوو چې تورپوستي هنرمندان د یو غیر معمولي مهارت په کچه کار کوي او په نړیوال ډګر کې په داسې کچه لمانځل کیږي او پیژندل کیږي چې مخکې په تاریخ کې ساری نه و لیدل شوی، نو دا د لمانځلو ارزښت لري.
په تاریخي توګه سپین پوستي غربي هنرمندان ډېر برلاسي وو چې تور پوستي خلک څه ډول انځور کړي، چې اکثره به یې د تابع یا د پردي او بهرني په نقش کې انځورول. خو د دغې زرینې لوړې مجسمې په څیر کار د کلاسیکي مجسمې عصري تعبیر ښیي چې په یو تور پوستي شخصیت تمرکز کوي.
زما په اند دا چوکاټ بندۍ مهمې دي، ځکه چې په تاریخي توګه د لویدیز هنر تاریخ په اوږدو کې مونږ کولی شو پیړۍ پیړۍ شاته ولاړ شو. د تور پوستو خلکو اکثره انځورونه د اروپایي هنرمندانو، لویدیزو هنرمندانو، سپین پوستو هنرمندانو لخوا کاغل شوي دي. په دې کې سم یا غلط نشته، خو دا د تور پوستي هنرمندانو رول منځوي کوي.
په دې نندارتون کې تاریخي پیښې د یو نوي لیدلوري سره انځور شوي دي. په دې اثر کې د 13 او 19 پیړۍ دوی تور پوستي خزینه اتلانې انځوري شوي دي. په دې اثر کې بیا هنرمند کیماتي دونګور خپل میرمن د دې هنري کار لپاره ماډل کړی ده چې د تور پوستو تاریخ د عصري خلکو سره ترکیب شوی.
One could say that په دې نندارتون کې زما د نقاشۍ نندارې ته ایښودل شوې دي. په اصل کې دا د دوه تاریخي تورپوس مېرمنو انځورونه دي. یو یې د ماروین نینی د 13 پیړۍ د جیمیکا څخه وه، او بل یې هریت توبمن د 19 پیړۍ د امریکا څخه وه. دواړه فعالان وي. په حقیقت کې د مریتوب په وړاندې مبارزه کې پوځي قومندانان وي.
د تور پوستو هنرمندانو د نندرتون چې تور پوستي شخصیتونه انزوروي بعد فبروري میاشتې له 22 مینه د می میاشتې تر 19 نیټې پورې پرانیستی وي. برېښنا عمر خیل د امریکا غږ واشنگتن.
پښتو خبری خبرونه همدلته پایترسیږي. د نن خبرونه ویډیوګانې د امریکا غاک په ټولنیزو رسنیو کې په څو شیبو کې خبريږي. اوس هم خبرونه سپارو د دری برخه همکارانو ته. د ری خبرونه په څو شیبو کې خبريږي چې قربانه سحر عظیمی د سرجن سلامونه مهرباني تاسو په دری خبرونه کې څه مطالب لري.
سلام به شما، سلام به دوستان بیننده. در نیم ساعت آینده موضوعات متنوع از افغانستان، منطقه و جهان خواهیم داشت. موضوع ویژه ما در رابطه با اقدامات ایالات متحده در قبال روسیه در روز سالگرد دومین تهاجم روسیه به اوکراین خواهد بود. موضوعاتی از این قبیل در بخش خبر هم داریم. می‌خوایم که تا آخر برنامه با ما باشید و ما را همراهی کنید.